د افغانستان د ولس مشري ماړي هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبري نتیجه ورکړي او له دې لارې افغان حکومت او طالبان په خپلو کې مخامخ خبرې پیل کړي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت شارل زافیر وایي اوربند ته د رسېدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی ویني او احساس یې کړي. دوستانو ستړي مشئ، دا ازادي راډیو په دې ماسیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اندهر کلی کوم. فریادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تراوړي.
په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي وایي د تاوتریخوالي د کمیدو ګټې باید د افغانانو لپاره محسوسې وي. د دایکنډي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د واورې د شوېدو له کبله تر شلو ډېر کسان مړه شوي دي، او د ایران د پارلماني انتخاباتو لپاره د نوماندانو کمپاین د منځلارو نوماندانو پرته پیل شوی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي وایي د تاوتریخوالي د کمیدو ګټې باید د افغانانو لپاره محسوسې وي. نیکولاس کینن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډو کې له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل
Afghans need to see the benefit of this. The majority of
the way Afghanan bayad da tawtrikhwali da kamedo gati wini da tawtrikhwali dirwali da dushman lo khapail siwi briduna da Afghanan da ahdaf da Afghan hukumati zwakuno aw Afghan mulkiano par ziddi aw da muhima da chi da tawtrikhwali pa kamedo sara Afghanan pa waqi dawl da kamwali wini. شغلی کې زیاته کړې چې نه وسوال طالبان او نه افغان حکومتي ځواکونه باید د پسرلنی عملیاتو د پیل لپاره تیاری ونیسي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د ملکی تلفاتو د کمیدو په برخه کې وویل چې د ملکی مرګ جوبلی پر مخنیوي ټینګار د ناتو د روزنې یو برخه ده چې افغان ځواکونه ته ورکوي. نن په کابل کې د امریکا سفارت چارلز افیر راس ویلسن هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربند ته د رسېدو یو غوره لار وبلل او ټینګار کړی چې افغانان باید په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې شغلی ویلسن ویلي چې په دې اړه له افغان دولت سره ګډ نظر لري. د دایکنډي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د واورې د شوېدو له کبله تر شلو ډېر کسان مړه شوي دي. د پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دې ولایت رئیس اسدالله سروري نن ازادي راډیو ته وویل چې نن او پرون په مهرامور، سنگ تخت او بندر ولسوالیو کې پرله پسې 2 برف کوچونه راغلي چې په نتیجه کې 1 مړه شوي او 9 ټپیان دي. په مړو کې 9 ښځې او 1 نارې ناښودل شوي. شغلی سروري وایي په دې پیښو کې 14 کورونه بشپړ ویجاړ شوي دي او 9 کورونه لږ تخریب شوی. د نوموړي په خبره په کیتی او کجران ولسوالیو کې هم 9 کیلومتره سړک او 20 جریبه کرنیز ځمکې د سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي. بلخوا د بامیان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس اقبال جوادی وایي چې په دې ولایت کې د برف کوچ له کبله 2 مړه شوي دي. شغلی جوادی ازادي راډیو ته ویلي په دې پیښه کې مالی زیان هم اوښته، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي د طالبانو یو مهم قومندان له خپلو 5 ملګرو سره په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د هرات ولی وایان جیلانی فرحات نن ازادي راډیو ته وویل
در اثر حملات هوایی در ولسوالی گران ولایت هرات
د وی د هرات په ګولران ولسوالۍ کې د هوایي بریډ په نتیجه کې د مولا رحیم طوفان په نوم د طالبانو یو مهم قومندان له نورو 5 طالبانو سره ووژل شو. د دوی سره 4 موټر او وسلې او مهمات یې هم له منځه تللې دي. طالبانو تر اوسه د دې پرونی پیښې په اړه څه نه دی ویلي. شغلی فرحات زیاته کړې چې د هرات په ځینو نامنو سیمو کې د طالبانو د ځپلو په هدف د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونه دوام لري. هغه د افغان ولسمشر لمړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ګواښ کړی چې که ولسمشي انتخاباتو نتیجه د په وینا په تقلبي ډول اعلان سي نو موازی حکومت به اعلان کړي. اوس مهال جنرال دوستم د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ملاتړ کوي. په دې اړه نور جزئیات د خبرونو په لړ کې اورئ تلایسي. زموږ غلا زده راډیو اورئ. د ایران د پارلماني انتخاباتو لپاره د نوماندانو کمپاین د منځلارو نوماندانو پرته پیل شوی. د کمپاین د فبروري پر 12مه د ورځې ناوخته پیل شو. په دې انتخاباتو کې څه باندې 5000 نوماندان د پارلمان د 290 څوکیو لپاره سیالي سره کوي. وروسته له دې چې په دې هیواد کې اکثره اصلاح غوښتونکي او منځلاري کاندیدان د ایران د نگهبان شورا لخوا سلب اعتماد شول، اوس تر ډېره د انتخاباتو ته د سخت دریځ او محافظه کارو کاندیدانو ترمنځ د سیالۍ په سترګه کتل کېږي. دغه انتخابات د فبروري پر 28 کېږي. د انتخاباتو ته دغه راز د ولسمشر حسن روحاني د محبوبیت د یوې ازموینې په سترګه هم کتل کېږي. په داسې حال کې چې ایران د امریکا له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی، ولسمشر روحاني چې یو نسبتا منځلاری مشر دی، خلکو ته د ښه ژوند برابرولو د ژمنې په پوره کولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. خو ځینې متخصصین وایي د ایران د اقتصادي ستونزو له کبله، د خلکو نارضایتي او د انتخاباتو د نه روڼتیا له کبله شاید په دې انتخاباتو کې د خلکو ګډون کم وي. ولسمشر روحاني پر نگهبان شورا چې یوه سختریزه شورا ده، له دې کبله انتقاد کړی چې دغو انتخاباتو ته له 14,000 نوماندانو څخه یې شاوخوا 9,000 کاندیدان سلب اعتماد کړل. نوموړي تېر اونۍ پر ایرانیانو غږ وکړ چې د احتمالي انتقادونو او شکایتونو سره سره دې په دې انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړی چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړی ده، دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغه له رای ورکولو ډډه کړې چې پر متن اعتراض وکړ. دغه پریکړه لیک چې متن بریتانیا ترتیب کړی، له څو اونیو بحثونو او ناندریو وروسته پرون د دې شورا د نورو 14 غړو لخوا تصویب شو. د خبرونو پای د ترجمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوسم د هوا حالت.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، مننه کوو له فریبا ظاهر نه. متاسفانه چې د هوا حالات او اټکل مو نه دی ترلاسه کړی تر دې شېبې پورې، خو که د همدې خپرونې په بهیر کې هر وخت زموږ همکارانو دغه برخه چمتو کړه در سره یې شریکوو. وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
پیشرفتهای قابل ملاحظه در صحبتهای اونها با طالبان صورت گرفتن.
دا د ولسمشر یو سلاکار وحید عمر دی چې په همدې اړه یې څرګندونه کړي. جزئیات به یې درسره شریک کړو. په کابل کې د امریکا د سفارت شرزافیر وایي اوربند ته د رسېدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی ویني او احساس کړي. له راس ویلسن سره ازادي راډیو یوه ځانګړې مرکه کړې چې په دې خپرونه کې جزئیات دراوړو. له دې به مو هم خبر کړو چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د هغه قضیو له امله په عدالت ټینګولو کې پاتې راغلی چې چارواکي پکې کړي. یو شمیر هنرمندانو نن په کابل کې د گم شده په نام د نقاشۍ یو نندارتون پرانیست. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وخت و. نور ریپورټونه هم لرو. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل اورو چې رحمت الله افغان چمتو کړی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو څلورو ساعتونو کې به د افغانستان د زیاترو لویو ښارونو اسمان شین وي. کابل د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفی 2، هرات د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، کندهار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 6، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 5، او په پای کې ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 9.
دوستانو د هوا د حالاتو اټکل مو اوریده. وسم د خبرونې لومړنی خبری ریپورت راخلو. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو پر سر توافق په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابرولی شي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ویل کېږي په قطر کې طالب استازي او امریکایي پلاوی په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کموالي هوکړه کړې ده، افغان حکومت وایي هیله لري چې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسیږي. په عامو ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر د پنجشنبه په ورځ ویل د دواړو لوریو ترمنځ له یوې پایلې وروسته به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. موږ هیله لرو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو دا مرحله ژر یوه پایله ورکړي. د دې وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
صورت بگیره.
په همدې حال کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې د پخوانی جهادي قومندان صبغت الله مجددي په لومړي تلین غونډه کې خبرې کولې وویل چې هیله مندي شته چې د تاوتریخوالي د کمولو پر سر هوکړه په هیواد کې د سولې ټینګښت ته زمینه برابره کړي.
موافقه
چې هوکړه شوې چې د جګړې کچه راټیټه شي، تاوتریخوالی کم شي، دا د سراسري اوربند لپاره زمینه برابروي چې بالاخره بین الافغاني مذاکرات چې پایله یې د افغانانو ترمنځ سوله وي او له یو بل سره په سوله کې ژوند کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې او بحثونه یو وار بیا ګرم شوي. ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوي ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو هوکړه شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره جلا جلا ټلیفوني خبرو کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه معلومات شریک کړي او ویلي دي چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر د صبغت الله مجددي په لومړي تلین غونډه کې د هیواد له سیاسيونو وغوښتل چې ټاکنیز مخالفتونه دې هیر کړي او د سولې د خبرو لپاره دې همغږي شي.
کله یې وغواړي او دغه ډول هوکړه وشي، نو زموږ د ټولو لومړنی رسالت او مسؤلیت دا دی چې د افغانستان د سیاسي مشرانو یوه اجماع جوړه کړو او د سولې د مذاکراتو لپاره تیاری ونیسو.
دغه شان پخوانی مرستیال ولسمشر یونس قانونی هم چې په دې تین غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې د سولې د څرنګوالي په اړه لا هم مختلف نظرونه موجود دي. ښاغلی قانونی وویل داسې تصور چې سوله د یوازې حکومت یا هم سیاسیون راولي بې ځایه دی. ښاغلی قانونی باور لري چې حکومت، سیاسیون او طالبان کولی شي چې د هیواد ته سوله راولي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به د سولې هوکړه په راتلونکو څو ورځو کې لاسلیک شي. کرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
بلخوا په کابل کې د امریکا شهر ظافر وایي اوربند ته د رسېدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. رسول صلی الله ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې په دې اړه موږ له افغان دولت سره ګډ نظر لرو. نوموړي په دې ځانګړې مرکه کې دغه شان د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې کړې او ویلي چې افغان ډیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیزې ستونزې هوارې کړي. په اړه یې له کابله رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه خبرې ګرمې سوې، تازه په کابل کې د امریکا سفارت شاه ظافر وایي چې په دې برخه کې دوی له افغان حکومت سره ګډ نظر لري. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د لومړي ګام په توګه تلپاتې اوربند ته د رسېدو یوه لاره ده تاوتریخوالی راکمولی دی.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو، موږ هم اوربن غواړو، خو پښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسیږو. موږ دې پایلې ته رسېدلو چې اوربند ته د رسېدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو، نو هدف ته د رسېدو یوه لاره ده دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
view of this with the Afghan government.
خغلی ویلسن زیاته کړه اوس مهال د خبرو تمرکز پر دې دی چې په تاوتریخوالي کې د پاموړ کموالی راسي او هر اړخیز او تلپاتې اوربند ته لاره هوارسي. دا په داس حال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند د مخکنی شرط په توګه وړاندې کړی. که څه هم انتقادونه دادی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو جزئیات تر ډیره پټ ساتل کیږي، خو راس ویلسن وایي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د مذاکراتو په اړه له مدني ټولنو، د رسنیو لغړیو او بیلابیلو اړخونو سره هر اړخیز معلومات شریک کړي. خو دی وایي چې په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکراتو کې د جزئیاتو ځینو برخو ته باید د توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې سو. د ازادي رادیو د دې پښتنې په جواب کې چې د تاوتریخوالي راکموالی څنګه اندازه‌ګیری کیږي او د پاموړ تاوتریخوالي په کوم اندازه راکمیږي، راس ویلسن
نه غواړم د کچې بحث ته داخل شم. داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور، تلپاتې او دوامدار، او هم ورسره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
دا مهال په افغانستان کې د سولې ترڅنګ بله مهمه مسله چې بحثونه پرې کیږي، د افغانستان د ولسمشر وروستۍ ټاکنې دي، خو نږدې څلور میاشتې وشوې چې د ټاکنو د وروستیو پایلو برخلیک لا نه دی معلوم. ښاغلی ویلسن د افغانستان د ټاکنو په اړه وایي چې افغانستان پیاوړي ډیموکراتیک بنسټونه لري، هیله شته چې د ټاکنو روانې ستونزې هوارې کړي. دی وایي باید په دې برخه کې ټاکنیز قوانین او کړنلارې په بې پرې ډول پلي سي، څو داسې شفافې پایلې اعلان سي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان میرمن شکایت کوي چې تر اوسه پورې دوی ته لازم حقوق نه دي ورکړل شوي، او په ځینو سیمو کې کلتوري محدودیتونه د دې لامل شوي چې د میرمنو د پرمختګ مخه ډب کړي. په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوه غونډه او لاریون کې ښځو دا شکایتونه کړي. سهارګل امیرزی په اړه رپورټ لري.
په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ د میرمنو لخوا د یوې اعتراضي حرکت پر مهال ونمانځل شوه. دغه حرکت ته په مرکز جلال آباد سربیره له یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو میرمنې هم راغلې وې. د یاد حرکت پر مهال میرمنو شکایت وکړ چې د هیواد له نورو ولایتونو سربیره په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. دوی اندېښنه وښوده چې اوس مهال هم د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې نجونې په کم عمرۍ او بدو کې ورکول کېږي، او د زیاتو کورنیو لخوا خپل لوڼو ته د زده کړو اجازه هم نه ورکول کېږي، چې له امله یې د نجونو د پرمختګ مخه ډپ شوې ده.
زمانم سیده د ننګرهار ولایت اوسېدونکې یم. دل خو متاسفانه دوی ته دا موقع نه ده مسایده شوې دي دوی خپل حق څخه دفاع وکړي او تعلیم ته ادامه ورکړي. دویم د دوی اجباري ودونه دي، ځکه چې د خویندو خوښه نه اوسي، د کورنۍ د خوا پې زور واچول شي، ته به حتما د دې هلک سره به واده یا کوژدنه کې دا هم د دې لپاره یو غټه ستونزه ده. او بل د علمي کچې کموالی دی، دوی د کور نه وځي، دوی ته یو فرصت نه دی برابر شوی. چې یو ریښتین نوم
پروانه شریفي ده، د ننګرهار ولایت اوسېدونکې یم. له بده مرغه به داسې وایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی تر ډېره حده زیات شوی دی. زیاتره خویندې په کم عمر کې ودیږي، په بدو کې ورکوي، ولور پرې ډېر اخلي. دا هم د تاوتریخوالي یو عمده لامل دی چې بیا وروسته په جلۍ ته په کور کې پیغور ورکول کېږي چې ته خو موږ په پیسو اخیستې. او نو له دولت څخه مو غوښتنه داده چې دې ته باید د پای ټیکه کېښودل شي تر څو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
ښځینه فعالې ملالی میوند د یوه پرېکړه لیک له مخې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده، او پر حکومت او نړیوالې ټولنې یې هم نیوکې وکړې چې له کلونو راهیسې له زیاتو مرستو سره سره اوس هم میرمنې له ګڼو ستونزو سره مختی.
افغان خزی یو ځل بیا د امنیت نشټوالی، د قوانینو عادلانه تطبیق او له هغه څخه د څارنې نشټوالی، د تاوتریخوالي کمولو لپاره د دولت د رهبری رښتینی ارادې نشټوالی، په جدي شفافه او عادلانه توګه د قضیو نه تعقیبول، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې په برخه کې د زورواکیو له مداخلې، له سزا څخه د بخښنې فرهنګ دوام، بې وزلي او وزګارتیا، د ښځو او له حقونو څخه د پوهاوي کچې ټیټوالی، توندلاري، عدالت ته د ښځو محدود لاسرسی، بې سوادي او اداري فساد څخه په توګه خپل اندېښنه څرګندوي.
که څه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پدیدې د پای ته رسېدو لپاره ګړندۍ هڅې پیل شوي، خو په ورته وخت کې د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه فتانه عزیز وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی. هغې وویل تیر کال له دې سره په ټول ننګرهار کې د تاوتریخوالي 140 قضیې ثبت شوې وې، خو سږ کال د دې قضیو شمېر 122 ته رسېدلی دی. فتانه عزیز وایي چې دوی هڅه کوي څو د عامه پوهاوي له لارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې راکمې او دغه لړۍ لرې پرتو ولسوالیو ته هم وغځوي. فتانه عزیز د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل فقر، بې وزلي، د نشه یي توکو کارول، بې سوادي او نور لاملونه یادوي. په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې میرمنې د کورني تاوتریخوالي شکایت کوي، او وایي که حکومتي ادارې ورته پاملرنه ونه کړي نو ژوند به یې له کړاوونو سره مخ شي. سهارګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
اخوا په خوست کې د بشري حقوقو فعالان او د ټولنیزو بنسټونو غړي وایي په دې ټولنه کې ډېرې ستونزې او ناخوالې لدی کبله دي چې هر کشر ته خپل قانوني حقونه نه دي ورکړل شوي. دوی غوښتنه کوي چې افغان حکومت او نور ملي او نړیوال بنسټونه دې په دې ټولنه کې د سولې ټیکاو او یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره همدې برخو ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره.
په خوست کې روڼ اندي او د بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو استازي وایي په دې ټولنه کې ډیری ناخوالې، جګړې او بدمرغۍ د بیلابیلو قشرونو د محرومیتونو له کبله رامنځته شوي دي. دوی زیاتوي د قانون نه پلي کېدنه، ځینې ناسم او مسلط دودونه او د ټولنې د ضعیفو او محتاجو قشرونو حقونو ته کمه پاملرنه د دې لامل شوي چې دا ټولنه په سیاسي او ټولنیزو ناخوالو کې ایساره پاتې شي. ویناوالو یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د بشري حقونو د دفتر لخوا د تلپاتې سولې، بشري حقونو او د قربانیانو د حقونو څخه د ملاتړ په موخه رابلل شوې غونډه کې وکړې. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل په دې ټولنه کې ځینو ناسمو رواجونو د ښځو ژوند د ستونزو او ناخوارو سره مخامخ کړی دی.
دلته موږ په ټولنه کې ګورو چې پخواني دودونه دستورونه شتون لري، اما مېرمنې چپه خوله هغه زغمي. د بېلګې په توګه په بدو کې ورکول کېږي. موږ تاسې په خوست ټولنه کې ګورو چې په زرګونو بدلونه شتون لري، په کم عمر کې بدول ترڅنګ بل لوړ ولور ده. نو دا ټول هغه بدبختی دي چې دا د دې منشأ د جنگ نه رامنځته شي.
د خوش شخصیت پانتون رئیس حسین جان اریوبی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د نظام په ټولو چارو کې د خزو د ډیر سره نیونډې په اړه باید افغان حکومت خپل ژمنې او تعهدات عملي کړي.
خزو ډیر سره نه اشتراک په ټولو سطحو کې، په سیاسي کې، په اقتصادي کې، په اجتماعي کې، په دولتدارۍ کې ټول ته کېدای شي نوي ورکړل شوی. کېدای شي په ځینو مواردو کې وي که موږ د خوست د ولایت په کچه وګورو، آیا 10% موږ رسولي دي؟ کېدای شي نیمه رسولي. نو زموږ وړاندیز به دا وي چې د افغانستان دولت د هماغه تعهداتو ته چې دوی په ملي او بین المللي کانفرنسونو کې کړي دي ژمن او قائل پاتې شي.
په سویل ختیځ زون کې د معلولینو د اتحادیې مشر صاحب منګل په خپلو خبرو کې ویل د ټولنې معلول قشر په ډېر ستونزمن حالت کې دی.
اوس سلخ جرګه جوړي کې معلول ته به هیڅ خاک چکوار کړی شي، انصاف قانوني اساسي مکته خاک وکړی چې دوه انصافي سنتولون دلور کړی شي، هغه په دې مینه ښځه ولګړی موږ هغه خویاندې نشته چې خپل میله خپل ځای خپل ورور یې لوسه ورکړی په سلخ جرګه کې کور وکړي. دی ولایت نه چې کوم خلک لګل کېږي کوبل ته کېږي نه د معلول د یوه معلول ته نه دی.
بل روز ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر مسؤلین هم وایي چې په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخواري او د بشري حقونو په نورو برخو کې د سرغړونې ثبت شوي پیښې ډېرې دي. د یاد دفتر د ښځو د برخې مشرې زرمینه شمسویل همدې ستونزو ته په کتو د بشري حقونو کمیسیون په خوست کې هم دفتر پرانیزي تر څو د دې ولایت خلک ورته له نږدې لاسرسی ولري.
مشکلات خو موږ زیاتر ګورو، لکه د مثلا آګاهي عامه ده، ځینې د ښځو د تاوتریخوالي قضیې دلته مثلا ډېرې دي نسبت د پکتیا په ولایت د قضیو نه. نو د همدې په اساس تصمیم ونیول شو چې باید دلته یو دفتر باید جوړ شي.
د بشري حقونو د کمیسیون کارکوونکو دا هم وویل په خوست کې تر اوسه یوه مهمه ستونزه دا ده چې د هغو نجونو او ښځو د ساتنې او موقتي استوګنې لپاره یو مناسب ځای نشته چې دوی د تاوتریخوالي له کبله کور پرېښودو ته اړ کېږي. دوی زیاتوي په خوست کې په نږدې ورځو کې همداسې یو حمایه مرکز پرانیستل کېږي چې له دې کبله شته ستونزه به حل شي.
د بشری حقوقو په موضوع کې پاتې کیږي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي افغان حکومت د هغو قضیو له امله په عدالت ټینګولو کې پاتې راغلی چې چارواکي پکې ښکیل دي. په دې اړه بل کابل څخه د فیروزه عزیزی ریپورت واورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې افغان حکومت تورن کړی چې د لوګر ولایت په یوش میرخوانځیو کې پر نارینه زده کوونکو او همدا ډول د ښځینه فوټبال ملي لوبډله کې د جنسي ځورونو له امله د عدالت په پلي کولو کې پاتې راغلی. د دغه سازمان په راپور کې راغلي په لوګر ولایت کې یو شمېر سیمه ییزو چارواکو هڅه کړې چې د ماشومانو د جنسي تیریو په اړه د څېړنو مخه ونیسي او په دې اړه یو شمېر ډیپلوماټیکو ادارو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. بل پیښه چې په دې اعلامیه کې رابرسیره سوې ده د ښځینه فوټبال ملي لوبډله کې د ځینو لوبغاړو جنسي ځورونه ده. په آسیا کې د دغه سازمان مسؤل پیټریشیا ګوزمن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي مخنیوي له ډېرې مودې راهیسې ستونزمن و، خو ستونزې هغه وخت لا پسې پراخه کېږي چې مظنون قوي خلک وي. دا دوه وحشتناکې پیښې د جنسي تاوتریخوالي د مافیات پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت د ژمنتیا یوه لویه ازموینه ده.
to ending impunity for sexual violence.
له د سر د افغانستان د بشري حقوقو سازمان هم ورته نظر لري وایي چې په حکومت کې دننه داسې کسان موجود دي چې په خپل په بیلابلو جنایاتو تورن دي. دغه سازمان مشر لال ګل لال ازادي رادیو ته وویل
په حکومت کې به حق زورواکانو یا د هغو جنگي مجرمانو چې د هغه د بشر د حقوقو په سرغړونو باندې تورن دي د هغه شتون دي او د قانون او د اساسانګړي توګه د اساسي قانون نه پلي کېدل دي. همدغه سي په ټولو ارګانونو د دولت کې کار اخلي کار ته نه سپارل دا د عدالت په نه پلي کېدو کې یو مهم لامل دی چې موږ ورته اشاره کولی شو.
په داسې حال کې چې تر دې وړاندې په 2013 کال کې د افغان خزینه فوټبال یو شمېر لوبغاړو شکایتونه کړي وو چې د فوټبال ملي فدراسیون د مشر کرام الدین کریم له لوري له جنسي زورونو سره مخ شوي دي. همدارنګه تر هغه وروسته د 2019 میلادي کال نومبر میاشت کې د ګارډین ورځپاڼې د لوګر ولایت د مدني ټولنې د مشر موسی محمودي او همکارانو له قوله یو راپور خپور کړ چې په دغه ولایت کې په یو شمېر ښوونځیو کې له 500 ډیرو هلکانو باندې د ښوونکو لوري جنسي تیری شوی دي. چې دغه راپور تر خبرېدو وروسته موسی محمودي او یو همکارې د ملي امنیت ریاست لوري ونیول سول، خو له زیاتو فشارونو وروسته بیرته خوشې کړای سول. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ دا خبر سوی راپور ردوي او وایي چې دواړه قضیو ته رسیدنه کړې او لا هم څېړنې روانې دي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې لوی څارنوالۍ ټولو هغو قضیو ته رسیدنه کړې چې دوی ته راجې سوي دي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان په عنوان نهادي کې وظیفې
د افغانستان لوی څارنوالۍ د هغه بنسټ په توګه چې د قانون، عدالت او بشري قوانینو پر وړاندې کې پیښو ته د رسیدنې صلاحیت لري، دغه ادارې ټولو هغو پیښو ته چې ورته رسیدلي په عادلانه، شفاف او خپلواک ډول یې څارلي او رسیدنه ورته کړې ده.
شفاف، عادلانه او مستقلانه موارد رسیدگی قرار داده.
همدارنګه د جمشید رسولی په خبره د لوګر ولایت د نارینه او زده کوونکو د جنسي زورونو په تړاو د تیرنو په هدف پلاوی ټاکل شوی چې لا هم تیرنې او ارزونې روانې دي. د خغلی رسولی په خبره د کرام الدین کریم توسیه چې د فوټبال خزینه لوبغاړو سره په جنسي زورونو تورن دی محکمې ته استول شوی ده چې د نیولو حکم د محکمې لوري هم شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې د کرام الدین کریم د نیولو هڅې روانې دي. له دې سره د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان له افغان حکومت غواړي چې زر تر زره دي د دغو پیښو د قربانیانو نه د ملاتړ او د شهیدانو د ساتنې لپاره اقدام وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر هنرمندانو نن په کابل کې د گمشده په نوم یو نندارتون پرانیست. دا دغه نندارتون تنظیمونکي وایي هدف یې د سولې په ګډون د ورکو شوو څیزونو ارزښت دی. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د کابل ښار د پل سرخ په سیمه کې باراني ورځ او یو نندارتون، یوې ډلې نقاشانو په دغه ځای کې د گمشده په نامه یو نندارتون جوړ کړی دی. دوی وای د گمشده نوم یې ځکه ورته غوره کړی چې خلک د سولې او امنیت په ګډون د ورکو شوو ارزښت ته پام وکړي. د یوې ښځې تابلو چې وایلون غږوي په واورو پټ یو آرام کلی، د یوې بېکوره سړي نیمه سیره او لسګونو نورې تابلوګانې دي چې ارزښتونه پکې کښل شوي او داسې پیامونه بیانوي چې لیدونکی پرې فکر کولو ته اړ وځي. د دغه نندارتون تنظیموونکی جواد احمد پویا وایي د هنرمندانو خیاباني کارونه کولی شي چې خلکو ته ښه او اسانه پیغامونه ورسوي.
نام از نمایشگاه گمشده است. لیلیشی است که در افغانستان
به نندارتون نوم مو گمشده غوره کرد. زکه په افغانستان کې هر څه ورک شوی دی. موږ پر دیوالونو او پوکړنی ولیکل چې ورک سوله او دوستی پیدا کړی. دوستی ورک ده، واقعي ارزښت ورک دی. ارزښتونه ومومي، هنرمند ومومي او محبت ومومي. د دوی هم د اصل سوله ده. لارویان د دغو تابلوګانو په لیدو سره ښایي د ټولنې د یو ورک په اړه فکر وکړي.
نرگز د دغه نندارتون لیدونکو څخه ده چې په تازه شپو ورځو کې له ایران راستنه شوی او د بامیانو د بودا نقاشی شوی مجسمې ته زیر ده. دا وایي د کډوالۍ ترخو تجربو ته په کتو د دغه نندارتون په هدف ښه پوهیږي.
دا یو ښه هنر دی چې ځوان پرې بوخت شي.
د نندارتون بل لیدونکې ندا دغه نندارتون داسې ستایي.
نمایشگاه امروزی را که دایر کرده بودن
نن چې کوم نندارتون جوړ شوی د سولې ښکارندوی کوي. دا چې موږ ټولو وکړی شول په ارامه فضا کې سره راټول شو، دا په خپله د سولې ښکارندوی ده.
د دغه نندارتون لیدونکي او تنظیمونکي په دې هیله دي چې د سولې د خبرو او د تاوتریخوالي د کموالي په نتیجه کې په هیواد کې د داسې ورځې شاهدان واوسو چې نور په زړونو کې د ناامنۍ ویره نه وي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساته خبری مجله پای ته رسو دی. ازادي رادیو د نن ورځې لپاره یو بل نیم ساته خبری مجله پاتې ده. ارش همایون دی وړاندې کول لپاره په استودیو کې دی.